په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه دی 1402 هجری لمریز کال دی وګي حسن بولی نه هم دی 2023 میلادي کال دی اگست 1 ده. په لری سات په خبرونو کوو. له افغانستان د امریکای ځواکونو د بشپړ وټلو دوه کاله پوره شول. خو د امریکای رسنیو د راپورونو له مخې متحدو ایالاتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلي. د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبه خپور کړی په امریکا کې 9000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او که نه. دوی د هو شاوخوا 16000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا له طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلی دي. د 2023 کال د اګست په 1 نېټه د امریکا وروستي پوځیان له کابل ووتل او په دې سره یې په افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ به نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی دی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه دی طالبان وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبان حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. د جرمني یوې محکمې د هغه هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه پوځي ته د شخصي وسلې د جواز ورکړه رد کړې ده چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 2 ځلې دنده ترسره کړې ده. اسوشیټد پرس اژانس پرون چهارشنبه د محکمې د پریکړې دا خبر ورکړ. د جرمني دغه پوځي ویلي په افغانستان کې د دندې له کبله ژوند ته د جهادي ډلو لخوا ګواښ پېښ دی، خو محکمې ویلي دا ګواښ دا نه ایجابوي چې د پوځ دغه غړي ته د وسلې جواز ورکړل شي. د جرمني دغه محکمې ویلي که چېرته کوم پوځي په واقعي ډول د ګواښ احساس کوي د شخصي وسلې جواز ورکوي، خو دوی زیاته کړې د ځانګړو ځواکونو دغه غړي چې افغانستان کې کار کړی دی د ګواښ پوره شواهد نه دي وړاندې کړي. راپور له مخې ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر مهال 150,000 جرمني سرتیرو افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. ایرانی چارواکو په دې هېواد کې د تېر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشارونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تېرو 2 کلونو کې د ایران د بېلابېلو پوهنتونونو لږ تر لږه 60 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. همدا 2 ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفق شول چې ښځې هم پکې وې. پر دغو استادانو تور دی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړي تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسي چارواکي وایي اوکراین پر د هېواد د جګړې له پایله د بې پیلوټو الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د چهارشنبه په ورځ وویل د اوکراین دغه بریدونه د روسیې په شپږو سیمو شوي دي. زخاروه ویلي د اګست 1 نېټې بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د روسیې د تاس خبري اژانس او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د اوکراین په پرونیو بریدونو کې د روسیې د یوې هوایي اډې دننه 4 پوځي ترانسپورټي الوتکې ویجاړې شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت بیل دی چې په مستقیم ډول دغو بریدونو مسؤلیت ومني، تایید کړی چې د روسیې په پیسکوف سیمه کې 4 الوتکې ویجاړې شوي. په دغو بریدونو کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د دې وزارت ویاند وویل یوازې په کابل کې تر اوسه 60,000 زیاتې کمرې نصب شوي. دغه کمرې به د امنیت له ټینګښت او جنایي پیښو له مخنیوي سره څومره مرسته وکړي؟
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینېږي. امنیت ډېر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپله ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي.
یو نړیوال بنسټ ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس د اسلامي دولت ډلې یادایش په بریدونو کې له 3,200 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. هلمند چې کلونه د سختو جګړو مرکزو په ځینو سیمو کې د ماین پاکۍ یوې برتانوي مسې د ماینونو د ایستلو او شنډولو هڅې پیل کړي، خو دې ولایت کې ښخ شوي ماینونه تر اوسه خلکو ته مرګ ژوبله پېښوي.
انفجار وکړ نو ډېره نږدې وله لاست نو مره په دغه کې هغو چې زموږ سترګو ته زیان ورسېدی او سترګې مو د لاسه ورکړې.
د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د هغو مرستو د ادعاو په اړه د خبریالانو له نړیوال فدراسیون نه وضاحت غوښتی چې څه موده وړاندې په افغانستان او پاکستان کې افغان خبریالانو ته د ورکړې ادعا شوې. ډېری خبریالان هم وایي د مرستو څرک نه لګېږي. په کابل کې یوه خبریاله چې دنده یې له لاسه ورکړې،
خپلې به خبریاله او ما وظیفه مې لاسه ورکړې، یما سره تر اوسه پورې کوم نهاد یا کوم همکارې موسسې دغه رقم مرسته نه ده کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د وزارت اعلان کړی چې دا مهال په کابل ښار کې او د هیواد یو شمېر نورو مهمو له ګڼه ګوڼې ډکو ځایونو کې 2,500 کمرې نصب شوې. د ټکنالوژۍ د برخې پوهان وایي دا کمرې یوازې له پیښو وروسته له څېړنو سره مرسته کولی شي او په خبرې د ځینو پرمختللو هیوادونو په څیر دا وړتیا نه لري چې د مجرمینو او مشکوک کسانو په پیژندنه کې مرسته وکړي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت بیان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2,500 ته رسېدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسط
هم دا اوس په کابل ښار او نور مهم ځایونو کې سباندې 2,500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نور ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمېر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکو یو د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواره په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغه په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغه هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دو ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې یې شمېر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص هغه ملک سهار وایي د چین او یو شمېر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان ولایت د برګمټالو ولسوالۍ په یو ځنګل کې بل شوی اور تر اوسه نه دی مړ. له 15 ورځو راهیسې خلک هڅه کوي چې دغه اور بل کړي. تېره ورځ ویل کېږي چې په سیمه کې د باران د ورښت له امله د اور لمبې د لږ وخت لپاره کمې شوې خو وروسته بیا زیاتې شوې. تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
په برګمټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دي بریالي شوي. د برګمټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د برګمټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکموک ورته وایي هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. خلک اوس یو دوه ورځې لګیا دي. ډېر کسان ختلی دي. 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سخت تیز دی وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلي اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد ادارې مسؤول سرتاج الدین ساپه
د ځنګل سوځېدل د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بدې اغېزې پیدا کوي. کوم ساحه کې چې ځنګل قطع کېږي یا ځنګل سوځول کېږي یا ځنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کېږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبېږي او خاوره هم خرابېږي. د اور لګېدلی دی. د اور وجنه اوس هم جریان لري. اور شته دی. اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسېدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسېږي. بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نختارو او ځنغوزیو دنګې ونې سوځولې وې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بریدونو کې له 3,000 څخه زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مرکز ویلي د داعش بریدونه ډېری قومي او مذهبي اقلیتونو په نښه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
شاور خالم غریب کار بود. دیگر نظامی و کدام وظیفه دار نبود. فقط غریب کار بود. اما کاری که میکرد از امو میتونست فامیل خدا پیش میبرد.
د خوندی توب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غړو ته په یو لیک کې د اسلامي دولت داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې د قربانیانو د شمیر خبر وکړ. دغه مرکز د معلوماتو له مخې د 2018 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د می تر میاشتې پورې د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې تر 3,000 او یا ډیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه مرکز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 450 غونډې په مناسبت دغه شورا غړو ته په لیګلي لیک لیکلي په افغانستان کې ډېری قومي او مذهبي اقلیتونه لکه هزارګان، شیعهګان، صوفیان او سیک د داعش ډلې په لاس د جوړ شوي بمونو هدف ګرځېدلی دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز زیاته کړې له هغه وخت راهیسې چې طالبان د دغه مرکز په خبره په زور سره افغانستان نیولی په مذهبي ځایونو د داعش برید ډېر شوی دی. په کابل کې اوسېدونکې یوه نجلۍ چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي د خاله مېړه یې تېر کال د داعش په برید کې په وزیر اکبر خان مینه کې ووژل شو. دا زیاتوي چې هغه غیر نظامي او د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
سال قبل تیر کال د جمعې په ورځ چې کله د وزیر اکبر خان جماعت سره چاودنه وشوه هلته مې د خاله مېړه شهید شو. لاغه څو ماشومان پاتې دي. څلور لورګانې، دوه زامن او مېرمنې او دای د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و. موږ ته ویل شوو چې دا حمله د داعش له خوا ترسره شوې ده. مېرمنې یې زښته ډېر اقتصادي ستونزې لري او په ډېرو ستونزو کې ده.
مشکلات زیاتی است.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې جدي ګامونه واخلي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د سپتمبر په 23 د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان مینې جماعت مخې ته په برید کې لږ تر لږ 8 تنه وژل شول او 140 تنه ټپیان شول. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې څه هم داعش اوس مهال په افغانستان کې لوی فعالیت نه لري خو په خبرې شتون یې خطرناک دی.
داعش د فعالیت خود دست باز
داعش په خپل فعال
حماس لاس نه لري خدا په دې معنی نه ده چې داعش په افغانستان کې شتون نه لري دا شبکې محرمې نور سرچینې لري په ډېرو برخو کې د پام ځان ته نه اړوي افغان استخبارات هم په ډېرو سختو د دوی د محرمو فعالیتونو درک کولی شي نو داعش وجود خپله یو خطر دی دوی هر لحظه هر څه باندې برید کولی شي
د 2023 کال په سپتمبر کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وویل چې د مذهبي لژکیو پر وړاندې بریدونه داسې ښکاري چې سیستماتیک دي. ریچارډ بینټ دا شان بریدونه د بشریت ضد جنایت ګڼلی و، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور پر غبرګون چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او ګواښونه د اندېښنې وړ بللي وو ویلي وو چې د داعش عملیاتي فعالیت صفر ته شوی دی. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز هم طالبان تورنوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض ته دوام ورکوي او په خپلو محدودوونکو پالیسیو ښځې او نجونې له بشري حقونو محرومې کړي دي. د یادونه دی تېرې اونۍ د کابل په دارالامان روډ د چاودنې مسؤلیت چې دوه تنه پکې وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی و هم داعش ډلې ومانه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اروپایي ټولنې ان چارواکي وایي د روسي ځواکونو په وړاندې مبارزه کې د اوکراین ملاتړ دوام مهم دی. د دې ټولنې د بهرني سیاست استازي جوزف امبورل پرون په اسپانیا کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د اوکراین ملاتړ د اوکراین د روسیې په وړاندې د یرغل په وړاندې باید د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړ شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اروپایي ټولنې مسؤلان وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراینیانو لنډمهاله او اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړی استازی جوزف بورل وایي له اوکراینه د دوی د ملاتړ دوام د اوکراینی ځواکونو د یرغلیزو عملیاتو لپاره مهم دی. بورل د اسپانیا په تولید ښار کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه خبرلانو ته وویل دوی به اروپا کې د اوکراینی پوځیانو د روزنې وړتیا هم لوړه کړي. اوکراینی پوځیانو ته دغه روزنه د اوکراین سره د اروپایي ټولنې د پوځي مرستې په نوم ماموریت په چوکاټ کې ورکول کیږي، هغه ماموریت چې ښاغلی بورل یې له لاسته راوړنو ډک بولي.
This mission has had a real impact.
دا ماموریت یو واقعي اغیز لري او په بیساره سرعت سره پلی شوې دی. دغه ماموریت په چوکاټ کې لوړاندې 15 زره اوکرایني سرتیري روزل شوې دي. ما وزیرانو ته وړاندیز وکړ چې د همدې کال تر پایا باید د دې ماموریت هدف د 20 زره اوکرایني سرتیرو روزل وي.
روسیه د 2022 د کال د فبروري پر 14مه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا 3 میاشتې په تیرېدو لا هم دوام لري. دغه یرغل د روسیې او لویدیځ اړیکې خړې پړې کړې او اروپایي ټولنې او امریکا څو ځلې پر روسیې چارواکو او کمپنیو بندیزونه هم ولګول. د لویدیځ د دغو اقداماتو په ځواب کې روسیې هم د اوکراین د جګړې او په ټوله کې د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره له خپلو متحدانو سره همکاري پیاوړې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون چهارشنبه خبرلارو ته وویل د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وروستیو کې شمالي کوریا ته تللی او له دې سفر وروسته د روسیې او شمالي کوریا مشرانو لیکونه تبادله کړي او د وسلو د یوې احتمالي معاملې په اړه خبرې کړې دي. کربی ویلي د دغه معاملې له مخې به روسیا له شمالي کوریا څخه پرمختللي پوځي مهمات او تجهیزات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ویلي څومره چې لویدیز د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي په همغه اندازه روسیا پر پوځي وړتیاو پانګونه ډیروي. په دې وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل اوکراین، چین، سعودي عربستان او یو شمیر نورو لوریو د سولې وړاندیزونه او طرحې هم یادې کړي، خو تر اوسه عملي ملاتړ نه دی سوی.
له خبرونو ور اخوا
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک پوست ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو موضوع ته پام اړولی او لیکي ولسمشر بایدن د طالبانو لاسته د افغانستان له بیا لویدو د مخې د بهرني سیاست په برخه کې په خپلې وړتیا کې مبالغه کړې او داسې وړاندیزونه یې کړي وو چې ګټور او عملي نه وو او هغه د ده پر غروالي دلالت کوو. د ورځپاڼې په لیکنه د بایدن دغه دریځ د دې سبب شو چې اداره له کابل وتلو ته چې له ګډوډۍ سره مله وه چمتووالی ونه لري. نیویارک پوست لیکي دغه نتیجه د پوستی سیاستوال په نوم د هغه کتاب له یوې برخه اخیستل شوې چې ټاکل شوې د سپتمبر په 15 باندې تخپور شو. لیکوال د اتلانتیک مجلې غړی او لیکوال فرانکلین فویر دی. د نیویارک پوست په لیکنه هغه بایډن ته په اشاره لیکلي چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د خپلو تشکیلاتو د مهمو څیرو چې د هغوی تایید ته یې اړتیا درلوده د توندو انتقادونو سره سره په ډیر اطمینان او ان سرزوري سره د اګست په 10 په افغانستان کې خپل د 2 لسیزو حضور پای ته ورسوه. نیویارک پوست وړاندې لیکي ولسمشر پر هغو چارواکو چې د دغې جګړې د ژر پای ته رسولو په اړه یې هغه ته خبرداری ورکړی و باور نه درلود او هم یې د دې هېواد د لوړ پوړو پوځي چارواکو هغه اندېښنې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر نتیجې څرخېدې له پامه وغورځولې. د فویر په وینا بایډن په ځانګړې خونه کې په خپله څوکۍ کې ناست د هر هغه څه شاهد و چې ده پرې باور درلود. یعنې له هغې جګړې وتل یوازنۍ لاره ده چې هیلې پورې غوټه نه وي. نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان وضعیت په اړه ولې او د افغان لیکوال سوله محفوظ په قلم یې ولیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي کله چې متحدو ایالتونو په 2001 کال افغانستان د طالبانو له واکمنۍ آزاد کړ په هیواد کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې هر څه په یوه شپه کې بدل شول. دا وایي پلار مې چې یو سوداګر دی په کندهار کې زموږ په کور کې له یوه پټ ځایه هغه ټلویزیون چې کلونه کلونه یې د طالبانو له ډاره هلته پټ کړی و راوایست. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې د موسیقي او سینما ترڅنګ ټلویزیون هم غیر اسلامي بللې او هغه منع کړی و. سوله محفوظ وایي پلار مې له دوړو او خاورو ټلویزیون پاک کړ او د خونې په یو مهم ځای کې کېښود او زیاتوي داسې انګیرل کېده چې هغه د خپل هویت یو مهم ورک شوی شی بیرته ترلاسه کړی وي. نوموړی وړاندې لیکي خلکو له تیر څخه د افغانستان د خلاصون سندرې بللې او موږ هم درې رنګه ملي بیرغ بیا اوچت کړ. دا وایي دا داسې یوه شیبه وه چې ګوندې ناڅاپه یوه توره پردر لرې شوې وي او د رنګ او غږ یوه نړۍ بېرته راښکاره شوې وي. دا وایي زه چې ځوان نجلۍ وم او د طالبانو د فرمانونو له امله مې ټول وخت په کور کې تیر کړی و. مخکې مې داسې څه نه و لیدلي او نه اورېدلي و. آن آسمان هم راته روښانه او پراخه ښکارېده. خو نوموړی وړاندې په دې لیکنه کې لیکي زموږ هیچا هم د دې خوب نه شوی لیدلی چې 2 لسیزې وروسته به طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېږي. 2 کاله مخکې دغه برخلیک د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وټاکل شو چې کله د امریکایي ځواکونو روسي سرتېري د اګست په 10 په شپه کې له افغانستان نه ووتل او موږ خپله ازادي بیا له لاسه ورکړه. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د هغې مرستې د ادعا په اړه یې د خبریالانو له نړیوال فدراسیون نه وضاحت غوښتی چې څه موده وړاندې په افغانستان او پاکستان کې افغان خبریالانو ته د ورکړې ادعا شوې وه. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د رواني اګست میاشتې په 14 په یو راپور کې وویل چې پر افغانستان طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان او افغانستان کې میشتو افغان خبریالانو سره د زرګونو یورو مرسته کړې ده. خو ګڼ شمېر افغان خبریالان وایي په سختو اقتصادي ستونزو کې خپلې دندې پر مخ وړي او د هیڅ مرسته کوونکي بنسټ له لوري ورسره نغدي مرسته نه ده شوې.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د خبريالانو له نړیوال فدراسیون نه د هغه ادعا په اړه وضاحت غوښته چې د غیداري په افغانستان او پاکستان کې له افغان خبريالانو سره زرګونه یورو مرسته کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه مسول ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو پر بنسټ د خبريالانو د نړیوال فدراسیون یا IFJ مرستی افغان خبریالانو ته نه دی رسیدلی او د همدې لپاره له یاد فدراسیون نه د یو برېښنالیک په استولو وضاحت غوښته. خغلی کریمی ویل تر دې دمه ورته ځواب نه دی ورکړ شوی خو دوی به دغه موضوع تعقیب کړي.
پر اساس اطلاعاتی که ما در افغانستان داریم و خبرنگارایی که در
سموک دو معلومات پر بنسټ په پاکستان او نور هیوادونو کې میشتو افغان خبریالانو په داخل د افغانستان کې خبریالانو ته د IFJ بنسټ مرسته نه در رسیدلی. سموک جدي غوښتنه ده چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون په دې برخه کې وضاحت ورکړي. موږ په دې برخه کې د نور وضاحت لپاره کار کوو تر څو مسؤل بنسټونه ځواب ورکولو ته اړ کړو.
حتی بیشتر کار میکنیم تا اینکه نهادها و فدراسیون در این خصوص پاسخ کو باشه.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د رواني اګست میاشتې په 14 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې له افغان خبریالانو سره نقدي مرستې کړې. په دې اعلامیه کې راغلي نږدې 200 خبریالانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي په اوسط ډول 350 یورو وړیا مرستې ورکړل شوې چې ډېری د تغذیې د سرپناه او درملو په برخه کې دي. هغه ژورنالیستان چې دا مهال په پاکستان کې دی او بهر ته د تګ ویزی اخیستي د ټیکټ د پیرلو لپاره هر یو ته 2000 یورو ورکړل شوی. خو ګڼ شمیر افغان خبریالان وایي په سختو اقتصادي ستونزو کې خپلې دندې پر مخ وړي او د هیڅ مرسته کوونکي بنسټ له لوري ورسره نقدي مرسته نه ده شوې. یوې کابل میشتې افغان خبریالې سلما معیار ازادي راډیو ته وویل خپله دنده یې له لاسه ورکړې او د هیڅ مرسته کوونکي بنسټ له لوري ورسره نقدي مرسته نه ده شوې.
د تیر حکومت په ړنګېدو سره ما خپل دنده له لاسه ورکړله، ځکه کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېدله زیاتره خبریالان او په کور کې نول شوي او خپلې دندې له لاسه ورکړلې، او بیا داسې اوازې او ګونګسې دي چې زیاتره نهادونو څخه دغه خبریالانو ته مرستې کېږي او د خبریالانو په نوم ډېرې مرستې راغلې. زه د داسې څه شاهده نه وم، ځکه زه خپله یوه خبریاله وم او وظیفه مې لاسه ورکړې. یا ما سره تر اوسه پورې کوم نهاد یا کوم همکارۍ موسسې دغه رقم مرسته نه ده کړې.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سید عمر سهار وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې له افغانستانه کډوال شوی او په پاکستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسه ګریوان دی. د هم وایي تر اوسه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده شوې.
د افغان خبریالانو په نوم باندې پاکستان ته، همدارنګه افغانستان ته او د افغانستان نور ګاونډیو هیوادونو ته د نړیوالو سازمانونو له لورې پریمانه مرستې راغلي، خو متاسفانه چې دا مرستې په درست شکل باندې هغو اړمنو خبریالانو ته چې رښتیا هم له هیواده باندې په هیواد کې دننه دوی خپلې دندې لاسه ورکړي او په بد وضعیت کې ژوند کوي دوی ته نه دي رسیدلي.
دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نوم اخیستل شوې مرستې باید افغان خبریالانو ته ورسیږي. دغه افغان خبریالان د رسنیو په بیلابیلو ملاتړو بنسټونو تور پورې کوي چې د دوی په وینا د خبریالانو په نوم یې بودیجی اخیستی او د اړیکو پر بنسټ یې په هغه کسانو ویشلي چې خبریالان نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته ګڼو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د دې تر څنګ زیات شمېر افغان خبریالان د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي، خو ویله هم امنیتي ستونزې لري او له جدي اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
هلمند چې کلونه د سختو جګړو مرکز او په ځینو سیمو کې د ماین پاکۍ وی برتانوي مسجد ماینونو د استلو او شنډولو هڅې پیل کړې، خو په دې ولایت کې ښخ شوي ماینونه تر اوسه خلکو ته مرګ ژوبله پیښوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم په افغانستان کې اوږده جګړه ختمه شوې، خو د جګړې څخه د پاتې سو نه چاو د توکو لا هم د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. هیلو ټراست برتانوي موسسې د هلمند په کجکي، مرجی، موساکلا، ګریش، کواشیر او نهري سراج ولسوالۍ کې د ماینونو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. د جې موسسې د هلمند څانګې مسول فرهاد یوسفی وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې تر 15,000 زیات ماینونه شنډ کړي او تر 3 میلیونه متر مرقب ځکه هم پاکه کړې ده.
تر اوسه پورې تقریبا 3 میلیونه متر برابر پورته ساحه موږ مختلف ولسوالیانو کې ساحه پاک سیزی کړې ده، چې تقریبا 15,000 پورته ماینونه موږ تخریب کړې دي. دې تقریبا 80% زراعتي مځکې د خلکو، 30% مکتبونه، کلینیک، لارې، رهایشي ساحات او شمونه تر اوسه پورې پاک سیزی کړې ده.
د دې موسسې مسولین وایي د ماینونو د شنډولو تر څنګ بل هدف دادی سو دغلته خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي که څه هم خوشاله او خوشبخت دي چې سیمې له ماینونو پاکیږي او د کار زمینه ورته برابره شوي، خو د دغه ولایت ګڼ شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي چې لا هم د دې سیمې د ناچاو د توکو ډکې دي او هر ورځ ماشومان او خلک ژوند له لاسه ورکوي.
زما نوم نقیب الله ولدی عزیز الله، زه تقریبا 10 کال عمر بلرم. نه انتظار وکړ نو ډیر نږدې ورلاست، نو مر بده وکړ هغه چې مر سر کته ځان ورسېد یو سترګم د لاسه ورکړم. کور اقتصاد مو ډیر سره کمزورې دي، ولې په دې باندې کمزورې دي چې نور خورم نه زما ځکهستا او نه د خواري سړی لرم چې ما غټ وچی تقریبا د 9 کال شاوخوا بالا نه دي، او هغه یو لږ کم کم اسابي تکلیف لري. نه بس په کټ ما سره تر دغه ځای پورې ځي چې هغه یو لارو دې کدی متره وشي نو راغم د دینه دي.
نکی بولا د هلمند د سنگین ولسوالی اوسیدونکو دي چې په دې ورستیو کې د ماین د چاودنې لامل خپل سترګې له لاسه ورکړي، خو نکی بولا که څه هم دردېدلې ژوند لري خو خوشبخت دي چې ژوندۍ دي، ولې د همدې نه چاود ماینونو لامل دغلته سلګونه نورو کسانو په تیرو څو کلونو کې خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې. دغه ادارې په خپل څېړنیز راپور کې ویلي دي چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه بیا د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1,002 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې د جې شمیر نږدې 80% ماشومان دي.